درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه د ازادي رادیو سارانی خبری مجلې ته مو زه صفی الله ستانګزه خره خلاصتم پیل په خبرونو کو د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وایي دوی د اوربند هوکړې ته ځانجمن بولي. مجاهد د یکشنبې ناوخته الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره وکړه. هغه ویل د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د اوربند اوسنۍ هوکړې په تړاو په ترکیه کې ناسته لري. مجاهد زیاته کړه د ترکیې په ناسته کې به د دې هوکړې د عملي کولو او د ورته ژمن پاتې کېدو په اړه لا زیات بحث وشي. د طالبانو حکومت او پاکستاني چارواکي د شنبې په ورځ په دوحه کې تر تفصیلي بحثونو وروسته په اوربند سلا شول او پرېکړه یې وکړه چې د اکتوبر په 15مه بل ډول خبري په استانبول کې ترسره کړي. افغانستان او زیمبابوې نن په ټیسټ لوبه کې سره مخامخ کیږي. ټاکل شوې دا لوبه د زیمبابوې په هراري سټیډیوم کې د افغانستان په وخت د غرمې 12 نیمې پیل شي او تر جمعې ورځې پلان شوی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي راشد خان په ټیسټ لوبه کې نشته، خو ټینګار یې کړی چې خان به د دواړو ټیمونو ترمنځ په شلو ورځو لوبه کې برخه واخلي. له ټیسټ وروسته افغانستان او زیمبابوې د اکتوبر په 29مه، 1.3مه او د نومبر په 2مه درې شلو ورځې لوبې کوي. په یمن کې د ملګرو ملتونو دفتر د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی شل کارکوونکي د حوثي اغیانو لخوا نیول شوي. په دې ډله کې 15 یمنیان او 15 نورې د ملګرو ملتونو بهرني کارکوونکي دي. حوثي اغیانو د شنبې په ورځ د یمن په صنعا کې د ملګرو ملتونو د دفتر په ودانۍ برید وکړ. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې د یونیسف استاد پیټر هاکنز د نیول شو کسانو په ډله کې دی. د سرچینو په وینا په بندیانو کې د خوړو نړیوال پروګرام، یونیسف او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ یا اوچا کارکوونکي شامل دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د حوثي اغیانو لخوا د ملګرو ملتونو د کارمندانو توقیف په کلکه غندلی او ویلي دي چې د دوی د خوشي کولو هڅې روانې دي. ملګرو ملتونو تر پیښې وروسته د یمن په شمالي سیمه سعده کې خپل فعالیتونه ځنډولي. د ایران قضایي قوې یو تن د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړ. د قوم ولایت لوی څارنوال کاظم موسوي د یکشنبې په ورځ د تورن کس د هویت له افشا کولو پرته وویل دا سړی د شنبې په ورځ د اسرائیلو د استخباراتي ادارې موساد ته د جاسوسۍ په تور اعدام شو. د موسوي په وینا تورن د تیر کال په ډسمبر کې موساد ته د محرم او معلوماتو د لیږلو په تور نیول شوی و. د ایران قضایي قوې د اسرائیلو سره د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور څو کسان اعدام کړل. د بشري حقونو ډلو ویلي ایران سکال اعدامونه زیات کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې ایراني چارواکو له اسرائیلو سره د تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته د ملي امنیت د ګواښ په پلمه د اعدام سزاوې زیاتې کړي دي. د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې دا خبرونه لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه بې ځای وبلل چې په وروستیو نښتو کې د هند لاس دی.
د یو تور او د یو بیا اساس ادعا تر حد پورې ویلی سو.
د افغانستان خبریالانو مرکز د شمشاد راډیو تلویزیون د فعالیتونو د بیا پیل هرکلی کړی، خو ویلي دي چې دوه ورځنی ځنډ یې د یوې ازادې رسنۍ د بنسټیزو حقونو ښکاره سرغړونه ده. نور مسایل هم لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ده. د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه بې ځای وبلل چې په وروستیو نښتو کې د هند لاس دی. مجاهد د یکشنبې ناوخته په یو مرکه کې الجزیرې ټلویزیون سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دوی حکومت له هند سره د اړیکو پراختیا غواړي، خو تر څنګ یې د خپلو ګټو او ګاونډیتوب په رڼا کې له پاکستان سره هم د ښو اړیکو په لټه کې دی.
د یو تور او د یو بیا اساس ادعا تر حد پورې ویلی سو.
لا نريد ابدا ان تكون سياستنا هي ان تستخدم دوله اراضينا ضد دوله اخرى.
زموږ سیاست دا نه دی چې یو هیواد بل هیواد په ضد استفاده کړو. موږ له هند سره د یو خپلواک هیواد په توګه خپل اړیکې ساتو، او د دوه اړیکو د لا پراختیا تر څنګ موږ له پاکستان سره هم د خپلو ګټو او ښه ګاونډیتوب په رڼا کې اړیکې ساتو. موږ د لانجو پر ځای د اړیکو د ښه والي په لټه کې یو، او دا ادعاوې ناسمې دي، حقیقت نه لري. دا تورونه غیر منطقي او په هیڅ ډول شرایطو کې د منلو نه دي.
د موضوعګانې پیچلې کوي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تیرونه د کابینې پر ناست کې ویل چې د افغانستان او پاکستان پر وسیله شخړو کې د هند پوره لاس ده. هغه ویل په کوم وخت چې د خبره پاکستان برید کړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې وو او هند د غټولو مسایلو تر شاخ کېل ده. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف خبرې بې ځایه بللې وي او ویلي وو چې پاکستان په خپل د ترګرو زاله ده. د پاکستان پوځي چارواکو هم په وروستیو ورځو کې په کراتو تور لګولی چې دوی د ډیورنت په اوږدو کې د هند له ملاتړ برخمن وسلوالو ډلو چې دی فتنه الخوارج بللی او طالبانو پر ضد چې په دوی بریدونه کوي عملیات کړي دي. له الجزیره سره په خبرو کې د طالبانو دفاع وزیر خبرداري ورکړ چې اجازه نه ورکوي څوک پر افغانستان برید وکړي او که داسې وکړي نو دوی کلک ځواب ورکوي.
موږ پر پاکستان باندې یا د هغوی پر حریم باندې تجاوز نه دی کړی.
لم نهاجم پاکستان ولم نخرق سيادتها.
دا پاکستانیانو چې زموږ پر ضد جنگ پیل کړ او زموږ سیمه ورانه کړي او موږ هم ورته ځواب ورکړ. ملا یعقوب مجاهد د قطر او ترکیه په منځګړی توپ د اوربند هوکړې یادونه وکړه او د ځان له خوا د عملی کولو ژمنه وکړه. هغه ویل تم د ترکیه کې د یادې هوکړې د عملی کولو او ورته د ژمن پاتې کېدو په اړه لا زیات بحث وشي. تیرونی د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ په اوږدو کې وروسته تر هغه سخت نښتې وشوه چې د پاکستان پوځ په پلازمینه کابل کې هوایي بریدونه وکړل. د ډیورنډ په اوږدو کې د نښتو په مال د دواړو خواوو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. تر څنګ د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې لسګونو افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته چې تر ټولو وروستۍ بیلګه په پکتیکا کې د دریو کرکټرانو په شمول د یو شمېر افغان ملکانو وژنه دی یادولو ده.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
طالبانو له پاکستانی چارواکو سره په دوها کې د سملاسي اوربند هوکړه کړې او ویل چې یو دبل په خلکو او امنیتي ځواکونو بریدونه نه کوي. دا چې هوکړه به څومره عملی وي څه ضمانتونه شته چې بیا به تاوتریخوالی نه کیږي همدا موضوع د چارو له څېړونکي حکمت اعظمي سره څېړل شوی.
دا چې افغانستان پاکستان په دوه د اوربند هوکړې څومره ژمن پاتې شي زه فکر کوم په دې کې افغانستان بالخصوص طالبانو تر واکمنۍ لاندې همیشه دا ویل چې موږ اول کاروز نه کړی پاکستان په موږ باندې حمله کړی موږ هغه ته فقط ځواب ویلی. نو که چیری بیا پاکستان داسې نظامی دغه عملیات په د افغانستان په خاوره کې بیا په دې باندې لاس پورې کړي زه فکر کوم هغه فشار چې ولسی په طالبانو راوړي طالبان مجبور دي چې هغې ته جواب ووایي. مهمه دا ده چې پاکستان دې ته څومره ژمن پاتېږي او که پاکستان هم نظامی عملیات نه کوي د افغانستان په خاوره باندې زه فکر نه کوم چې طالب دی اول شروع کی چې تاسو پرون کې عملیات دی پر پاکستان باندې وکي. نو زه فکر کوم ژمنتیا ډیر پر پاکستان پر اړه لري.
اعظمي صاحب په نور ورته هوکړو کې منځګړي ضمانتونه ورکوي او متقاسم ډالو ته وایي چې یو پر بل ببرید نه کوي. فکر کوي اوس به قطر او ترکیه داسې ضمانتونه ورکړي وي.
دا چې ترکیه او قطر څومره ضمانتونه یو بل تور کړی دي دا تر اوسه دغه مذاکراتو جزئیات ډیر نه دي ښکاره شوي. خو زه فکر کوم دواړه هیوادونه په افغانستان کې عمر ډیر زیات نفوذ نه لري چې دي مثلا که بیا دا اوربند ماتیږي دي بیا داسې څه وکولی شي یا د افغانستان په خلاف یا د پاکستان په خلاف پاتې. نو د دې ضمانتونو زه فکر کوم ډېر سیاسي او اقتصادي دي چې مثلا ترکیه او قطر کولی شي چې خپل سیاسي نفوذ څخه خپل د هغه اړیکو سره چې په افغانستان او یا پاکستان سره لري د هغې نه په استفاده پر دا ملکونو باندې فشار راوړي که احیانا د اوربند ماتوي. مګر اساسي مسله دا ده چې د دې مذاکراتو هغه جزئیات ډېر مهم دي چې پر چی شو باندې موافقه وسوله. چون چې طالبان خو اکثره وخت دا ادعا کوي چې پاکستاني ډلې نسته چې موږ حمایت کوو دا د ټي ټي پی د پاکستان یو داخلي موضوع ده او هغه د خپل پاکستان خپل داخلي امنیتي ناکامي پر موږ راچی. نو په د سره اوله سره افغان طالبان دا نه مني چې دې ګواکي په د پاکستان پر امنیتي او داخلي مسایلو کې یو لاسوانه کړی اوسېږي یا یو فاکتور اوسېږي. نو مګر بل خواته بیا کوګوري پاکستان مستقیما هر امنیتي خان چې په پاکستان کې پیښیږي د دې پراپر طالبانو باندې اچوي. نو زه فکر کوم چې دا موضوع متاسفانه ډیر پیچلې ده. دا په دې پورې نه تنها د دوه هیوادونو چې افغانستان پاکستان دي، او په دې کې حاکمان چې یو خواته یو رسمي په پیژندل سوی دولت دی د پاکستان، او بل خواته یو نظام دی چې هغه نه داخلي مشروعیت لري نه خارجي مشروعیت لري. نه د دې دواړو یوازې موضوع نه ده، زه فکر کوم دلته نور هم نان سټیټ یا غیر دولتي عناصر دي لکه ټي ټي پی یا نورې ډلې، بلوچان او یا هم د افغانستان او د پاکستان نه علاوه نور بازیګران دي په دې گیم کې، په دې لوبه کې، چې هغوی هم مهم دي او د هغوی کردار د هغوی عمل به څه وي دا معلومه نه ده. نو که چیرې تاسو فکر وکړئ چې ټي ټي پی په پاکستان کې عمله سرته رسوي، نو زه فکر کوم دا هغه پر وړاندې باندې به پاکستان عکس العمل شي. عکس العمل به فقط خپل خاورې پرې کوي، بیا به په افغانستان باندې تمام لکه. نو زه فکر کوم دغه مذاکرات تر اوسه ډیر روښانه نه دي چې مذاکرات څنګه او په کوم موضوعاتو باندې وه او نتیجه څه.
د افغانستان واکمنان وای چې ټي ټي پی په افغانستان کې نشته، خو پاکستان ورته وای چې ټي ټي پی په افغانستان کې شته او تاسو نفوذ پرې لرئ. واقعیتونه څه دي؟ البته دته په کتو چې ټي ټي پی خو د پاکستان زیږنده ده او خپل همغلته فعالیت کوي له ډیره پخوا وخته.
خوان طالبان د دې رهبران دا ډېر په واضح ټکو وایي. مثلا تاسو د طالبانو د وردګ ولایت والی پخوانی وزیر خیر الله خور خو ډېر واضح ټکو وایي چې موږ د خارجي جنګیالوی ته میلمانه وایي، او وایي چې موږ میلمانه نو څه جواب ورکړو. نو زه فکر کوم دا به د حقیقت نه ډیر لري وی چې هر څوک دا ادعا وکړي چې په افغانستان کې یو ټي ټي پی جنگیالی نست.
او دیو میکانیزم د جوړولو خبره شوه چې د دواړو لورو ادعاوې به سیډي او توافق به عملي کوي. څه فکر کوي دا میکانیزم به په څه معنا وي، څنګه به رامنځته کیږي؟
کچيري دواړو لورو دې ته ژمن وي چې واقعا په سیمه کې په افغانستان او پاکستان او په لوی سیمه کې یو صحیح ثبات راسي، هغه داسې یو میکانیزم جوړېدلی شي چې دی مشترک یو کمیسیون جوړ کړي چې کم عمله په پاکستان کې فکر کوي پاکستان ادا کوي دا د افغانستان سره ده، داسې جوړ شي چې هر عمله چې مثلا په پاکستان کېږي هغه په دقیقه مطالعه شي، دقیقه وڅېړل شي چې آیا په دې کې واقعا افغانستان یا افغان طالبانو کوم رول درلودی کنه درلودی. کله چې زه فکر کوم پاکستان ته دا ثابته شي چې واقعا په دې حمله کې، په دغه مشخص حمله کې ټي ټي پی د پاکستان د خاورې څخه په خپل امکاناتو بدون د افغان طالبانو یا د افغانستان د کومک څخه دغه کړې د حمله کړې، زه فکر کوم په دې صورت کې بیا د تاوتریخوالي ځای نه پیدا کیږي. خو زه یو شی باید وایم چې پاکستان چې نن ورځ د کوم امنیتي مشکل سره مخامخ دی، دا د پاکستان د خپل کړونو په داتو لسیزو کې چې پاکستان کوم جهادي یا طالبانایزیشن یا طالبان سازي پالیسی درلودل، د هغې یو نتیجه ده چې نن یې پاکستان سره لاس ګرېوان دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدو شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د شمشاد رادیو ټلویزیون د فعالیتونو د بیا پیل د هرکلی ترڅنګ دوه ورځې ځنډې د یوې ازادي رسنۍ د بنسټیزو حقوقو ښکاره سرغړاوي بللې. دغه مرکز پرون په یو بیان کې د افغانستان د رسنیو په وړاندې د محدودیتو د سختولو په اړه جدي اندېښنه ښوولې. د شمشاد رادیو ټلویزیون پرون ماسپښین اعلان وکړ چې لیو ځن وروسته خبرونه بیا پیل کړي او زیاته کړه د ټولنې د مختلفو برخو استازیتوب د خلکو د هیلو او د حکومت د قناعت منعکس کول او د ملي ارزښتو د رعایت د هیواد د حاکمیت سره سم د ملي ګټو د ترلاسه کولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د شمشاد رادیو ټلویزیون د خبرونو لوبیا پیل وروسته د طالبانو د حکومت له چارواکو غوښتي چې رسنیو ته اجازه ورکړي چې د خبريالۍ د اصولو پر بنسټ خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د رسنیو په چارو کې له هر ډول لاسوهنې ډډه وکړي. د مرکز د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 19مه د یو بیان په خبرولو د رادیو ټلویزیون د فعالیتونو د بیا پیل په هرکلي د ورځني څنډول یې د یوې ازادې رسنۍ له بنسټیزو حقونو ښکاره سرغړونه بللې او په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیتو حکومتونو د سختولو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. وړاندې سیاست سوي چې د ټولنیزو رسنیو د قانون له مخې چې د طالبانو حکومت هم د تطبیق وړ ګڼلای دی، خبریالان او رسنۍ د خپل مسلکي کار ترسره کولو لپاره آزاد دي او چارواکي باید د دوی په کار محدودیتونه وزنه کړي یا دوی ونه کوخي، بلکې باید د دوی ملاتړ وکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز زیاته کړې چې شمشاد د خپل مسلکي کار او ملي اسلامي ارزښتونو او ګټو په دوام ټینګار کولو سربیره د واکمن نظام د ادارو د رضایت ترلاسه کولو لپاره د ډیرو هڅو سره سره د خپل فعالیتونو د بیا پیل لپاره د همکارۍ لاس غځولی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې شمشاد راډیو ټلویزیون دوه ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د استخباراتو ادارې په مستقیم امر وتړل سو. دغه مرکز د جمعې په ورځ د اکتوبر په 18 په یو بیان کې وویل چې دا ټلویزیون په دې تورن سوی چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او پاکستاني سرتیرو ترمنځ وروستیو نښتو او په افغانستان باندې د پاکستان بریدونو ته په سمه توګه پوښښ نه ده ورکړی او د پاکستان پر وړاندې د طالبانو د حکومت د دریځ او د دوی د اقداماتو دفاع نه ده کړې. دغه مرکز د معلوماتو له مخې شمشاد راډیو ټلویزیون یوه خصوصي رسنۍ ده چې 40 کاله وړاندې د فضل کریم فضل په پانګونې په کابل کې تاسیس او فعالیت پیل کړ. د طالبانو حکومت په رسمي ډول د شمشاد راډیو ټلویزیون د فعالیتونو د ځنډولو یا بیا پیلولو په اړه څه نه دي ویلي، خو دوی وړاندې تل ویلي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونو ملاتړ کوي. شمشاد راډیو ټلویزیون د یکشنبه په ماسپښین د اکتوبر په 19 اعلان وکړ چې له یو ځنډ وروسته یې خپرونې بیا پیل کړې دي. د راډیو ټلویزیون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به خپل رسنیز فعالیت ترسره کولو لپاره دوام ورکړي او هڅه به وکړي چې د هیواد حاکمیت ساتنې، د ټولنې د بېلابېلو برخو استازیتوب، د خلکو هیلو او د طالبانو د حکومت قناعت حاصلولو ترڅنګ د مسایلو ته پوښښ ورکړي او ملي ارزښتونه رعایت او ملي ګټو ترلاسه کولو ته هڅه وکړي. په خبر پاڼه کې پرته له دې چې د خپلو خبرونو د ځنډولو لامل ووایي، دوی زیاته کړې چې شمشاد راډیو ټلویزیون به خپلو فعالیتونو ته د پیاوړتیا، کیفیت ښه کولو او د خپلو خبرونو د بیا پیلولو لپاره اړین اصلاحات پلي کولو لپاره اړین ګامونه پورته کړي. وړاندې راغلي چې د کارکوونکو د ظرفیت لوړولو سربیره د پروګرامونو او خبرونو کیفیت لا ښه کولو لپاره به روزنیزې او مسلکي دورې هم برابرې سي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان د شمشاد راډیو ټلویزیون د خبرونو بیا پیل یو مثبت ګام بولي، خو وایي چې د دوی له اعلامیې دا څرګنده ده چې د رسنۍ د واکمن نظام له فشار وروسته موافقه کړې چې خپل نشراتي محتوا د طالبانو د حکومت د غوښتنو مطابق وړاندې کړي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
در اعلامیه به صراحت دیده میشه که رادیو تلویزیون شمشاد به سر فشارهای که سوی نظام محکم بالای زنا تحمیل شده قبول کردن.
په اعلامیه که به صراحت سره ښکاري چې د شمشاد رادیو او تلویزیون د هغو فشارونو له امله چې حاکم نظام پرې تحمیل کړي منلې ده چې له دې وروسته به ټول هغه نشراتي محتوا پر مخ وړي چې حاکم نظام یې غواړي، او په حقیقت کې د دې حاکم نظام په خوښه کیسې به د شمشاد راډیو او ټلویزیون لخوا خپریږي.
د رسنیو د ځینو ملاتړو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې رسنۍ له تیرو 4 کلونو څخه زیاتې مودې راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شوي چوکاټونو او مقرراتو سره سم تر څارنې لاندې فعالیت کوي، او د دې بنسټونو په وینا یو شمیر رسنیو خپل فعالیتونه بند او یا محدود کړي دي. ځینو خبریالانو او د رسنیو مدیرانو هم وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د محتوا په اړه د طالبانو د حکومت له غوښتنو او بېلابېلو لارښوونو سره مخ شوي، او د دوی په خبره دې وضعیت په افغانستان کې په خپلواکه توګه د معلوماتو رسولو او د خبرونو د آزاد جریان بهیر اغیزمن کړی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان په غتیز کونړ کې ځینې زلزله ځپلې کورنۍ وایي ښځې او ماشومان په بیلابیلو ساري انتاني او تنفسي ناروغۍ اخته شوي. دوی وایي تر خیمو لاندې په سختو شرایطو کې اوسیږي او د ژوند هیڅ راز لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او زلزله ځپلی محمد اسلام دی چې زلزلې ترې مینه اخیستې او اوس خیمه کې د اوسېدو له امله ماشومان او د کورنۍ ښځینه غړي په بیلابیلو ساری او تنفسی ناروغی او اخته سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
دلته چې دی اوس جمعه را روان دی او واوا ډیر یخ ده، دلته ماشومان چې دی بس اوس نه سینه بغل دي، که چېرته جمعه راشي واوري پریوزي نو دا ماشومان به ټول په ډیرو مرضونو نور هم ککړ. دا زموږ د جمعه دی کې نه تیریږي، دی کې به موږ ډیر خرابیږو. پر دې نه هم دا غوښتنه ده چې موږ ته یا کورونه جوړ کړو، یا ګرمې خیمې راولېږو، یا موږ ته کورونه جوړ کړي چې موږ هغې کې وخت تیر کړو.
د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی سبحان الله هم ورته شکایت کوي او وایي چې هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاو ته دای کورنۍ او ګڼ کلیوالې چې د زلزله ځپلو په کمپونو کې میشت دي لاسرسی نه لري. دای وایي ماشومان یې په سینه بغل او شدید اصالاتو اخته دي.
دلته چې هوا ورځ تر بلې نور هم په سړېدو ده، دا خیمې چې دي نور د اوسېدو نه دي، ورځ تر بلې چې د ساري ناروغۍ زیاتېږي، ډېر مشکلات لرو. دې ځای کې چې دی نور د اوسېدو لپاره داسې یو ځایونه امکانات نشته دی، مطلب دا جمعه په دې کې تیر شي، موږ د موجساتو نه چارواکو نه دا هیله کوو موږ ته داسې یو سرپناه برابره کړي چې مطلب دا آینده جمعه را روان دی چې دې کې چې موږ چې دا جمعه لږ په سکون تېر کړو، لږ په آرام تېر کړو. موږ دلته هېڅ نور نه لرو، ورځ تر بلې دا ناروغۍ نه زیاتېږي او مشکلات نور هم زیاتېږي موږ ته.
دا کورنۍ داسې وخت د ناروغیو او امکاناتو د نشتون شکایتونه کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ځینو سیارو کلینیکونو روغتیایي ټیمونه او ډاکټران هم ورته وضعیت مطرح کوي او وایي په داسې حال کې چې په کافي اندازه روغتیایي اسانتیاوې په واک کې نه لري، په ورځ کې ورته لسګونه ناروغان مراجعه کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه کې زلزله ځپلو ته د جوړ شوي کمپ یو روغتیایي کلینیک ډاکټر مسعود کمال صافی ازادي راډیو ته وویل
بل د نوې خیمو یا خلکو ته د کورونو د جوړېدو مشکلات دي. کومې خیمې چې دي دغه چې دي اوس مهال د ماشومانو یا د ښځو زنانو د اوسېدو لپاره مناسب نه دي، ځکه دلته یو تعداد ناروغۍ چې دي ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، لکه سینه بغل، زکام، دا ناروغۍ. اما موږ ته په ورځ کې سل یو سل شل یو سل دېرش په اوسط ډول سل مریضان یوازې زموږ کم ته مراجعه کوي چې زیاتره ماشومان او خوځوي، چې دا زیاتره ماشومان په ساري ناروغي یا په سینه بغل او زکام مني اختر.
د دغه ولسوالۍ چلا سیمه کې د یو بل روغتیایي سیار مرکز ډاکټر غفران الله صفای هم ورته خبره کوي او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې د روغتیایي امکاناتو برابرولو کې مرسته وکړي.
ماشومان مرین لري، ماشومان ناروغان دي، اصالات ډېر لري، لکه د سیوبو نشواله دی، د تشنابونو نشواله دی، نشته هغه ساحې لرې ساحې دي، په هغې کې امکانات ډېر کم دي. لومړنۍ روغتیایي خدمات وړاندې کېږي، بستر نه لري، که بستر لري به یې موږ ریپر ورکوو. دلته څوکۍ ته جلس لري، روغتیایي مرکز دی وغه لري، لرې ساحه ده. ورځ کې تقریبا اتیو نه تر سلو پورې ناروغان موږ ته راځي،
د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف هم د اکتوبر په 15 په خپله ویبپاڼه یو بیان کې اندېښنه ښودلې وه چې اوس په زلزله ځپلو سیمو کې له 2,00,000 څخه ډېر افغان ماشومان د شدیدو اوبو لرونکي اسهال او اوبو څخه رامنځته کېدونکي نورو وزونکو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یونیسف په خپل بیان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په حواله ویلي وه چې دا ناروغۍ له یو څخه تر 950 میاشتنیو د ماشومانو د مړینې دریم لوی لامل دی او هر کال نړۍ کې له 50 کلونو کم عمره 400,000 ماشومان وزني.
درسي ساعت د ازادي راډیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروي.
تنکای زلمی ساغر محبوبی هغه هنرمند دی چې اکارډیون غږوي او سندری وایي. هغه لالاسکلن نه و چې هنرمندګو ته یې غږول پیل کړل او ډیر مینوالې پیدا کړل. ساغر چې په جرمني کې اوسیږي وایي ورور یې هم هنرمند دی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې له ده سره همکاري کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
تنګیو ګوتو غاګول شوې د اکارډیون نغمه ساغر محبوبی غاګوله. هغه چش پاړس کلن دی، خو په خبره اکارډیون غاګول او سندرې ویل یې لا لس کلن شوې نه و چې پیل کړي و.
له اته کلنۍ نهه کلنۍ مې اکارډیون غاګول پیل کړل. استادونه درلود، مور او پلار مې ولیدل چې زه اکارډیون غاګولو سره مینه لرم، دغه شان سندرو ویلو سره، نو ماته یې استاد ونیو.
بعد ما وسط گرفتم.
ساغر محبوبی وی ورور یې سیار محبوبی چې اتلس کلن دی هم غاړی هنرمند یې دی، چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې ورسره همکاري کوي. دواړه ارواښاد قسیم جوادی روزلی، خو دی اوس د اکارډیون برخه کې زده کړې له تنینه هنګ نه کوي. د جرمني په دوسلدورف کې میشت افغان د تنکي عمر هنرمند چې د همدې هیواد زوکړی هم دی، که څه هم دا مهال د ښوونځي زده کوونکی دی، خو خپل هنري پروګرامونه هم مخته وړي. وایي له جرمني سربیره یې په هالند او لندن کې هم کنسرتونه ورکړی دي.
موسیا جان همچنان د انګلستان د شهر لندن کنسرت،
موسیا جان د انګلستان په لندن ښار کې هم کنسرت ورکړ. شاوخوا درې کاله مخکې د احمد زاهر د کلیزې په مناسبت دغه شان تېرو کلونو کې مو بیا دا ورځ د هالند په روترتام کې ونمانځله. هلته مو ډېر ښه کنسرت درلود، ټکټونه ډېر شر او ډېر مخکې خرڅ
شوي.
ساغر وای ارواښاد احمد زاهر یې ډېر خوښېږي، ځکه په خبره یې ښه سندرغاړی او اکارډیون غږوونکی و. دی وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې څو ځلې افغانستان ته تللی او هلته یې هم هنري پروګرامونه کړي دي.
موسیا جان خوشبختانه شکر بګم،
موسیا جان له نیکه مرغه شکر باید وکړم چې خدای پاک موږ ته دا امکانات راکړ چې څلور ځله افغانستان ته نږدې وکړو. له خپل خواږه وطن نه ډېرې ښې خاطرې لرو. وروستی ځل فکر کوم که تېروتی نه وم، 2020 کال به و چې کابل ته ولاړو، چې هلته تلویزیونونو موږ مېلمانه کړي وو او افغانستان کې مو ښه پروګرامونه ثبت کړل.
برنامههای خوبه د افغانستان ثبت کړیم.
ساغر محبوبی وایي په ټولنیزو رسنیو کې ډېر کسان تعقیبوي او خوښوي، نو وایي ځکه دی او ورو یې هڅه کوي چې راتلونکي کې هم خپلو مینهوالو ته ښې هنري ډالې او سندرې ولري.
زما اوسیار جان هیله به دا وي چې په راتلونکي کې انشاءالله په نویو او خوشحالونکو سندرو سره خلک خوښ وساتو. که څه هم موږ یوولس پارچې خپلې سندرې لرو، خو ډېرې سندرې به په ویډیویي بڼه او عالي موسیقۍ سره دوستانو ته وړاندې
کړو.
ساغر داسې مهال د موسیقۍ په برخه کې د اروپایي هیوادونو په سټیجونو او سالونونو کې خپل د تنکي زلمیتوب هنر نندارې ته وړاندې کوي چې په هیواد کې په موسیقۍ بندیز دی. له رسنیو سندرې نه خپرېږي، د خوښۍ محفلونو کې ټنګ ټکور نشته او ان عام خلک او موټر چلوونکي هم وایي طالبان یې د موسیقۍ اورېدلو ته نه پرېږدي او ورته وایي موسیقي حرام ده.
څېړونکو د کینیا په شمال کې د یو ډول انسانانو فوسیلونه موندلي چې په تکاملي پړاو کې وو او شاوخوا 2 میلیونه کاله پخوا یې ژوند کاوه. جزئیات په دغه رپورت کې.
څېړونکو د کینیا په شمال کې د تورکانا جهیل ته نږدې د پرنتروپوس بویسی په نوم د پخوانیو منقرض شوو انسانانو د یو خپلوان د لاس او پښې فوسیلونه موندلي دي. دا فوسیلونه شاوخوا 1.5 میلیونه کاله پخوانی دي او ښیي چې د انسانانو دې پخوانیو خپلوانو په بشپړه توګه په دو پښو تګ کولی شوی او هم د وسایلو د نیولو او احتمالا د ډبرو په څیر د وسایلو د جوړولو وړتیا درلوده. تر دې مخکې د دغو انسانانو چې ویل کیږي د 2.3 میلیونه او 1.2 میلیونه کلونو تر منځ د افریقا په ختیځه برخه کې ژوند کوو، د کوپړۍ او غاښونو پاتې شونې موندل شوي وو چې څېړونکو ته یې بڼه ډېره روښانه نه وه. خو د هغوی د لاس او پښو د هډوکو نوي موندل شوي فیصلونه تر ډېره دا روښانوي چې دغه انسانان د تکامل په کوم پړاو کې وو. د پرنتروپوس بویسی په ګډون د انسانانو د دغه تکاملي نسل څلورو ډولونو هغه مهال په دې سیمه کې ژوند کاوه او نږدې د تکامل په یو پړاو کې وو. د رويټرز په وینا په هغه څېړنه کې چې تیر کال خبره شوې ویل شوې چې پرنتروپوس بویسی او بل ډول هومو ارکټوس خپل نه خني خاني د کوبي فورا په خټین جهیل کې پریخي چې د دواړو ډولونو ترمنځ د اړیکو او سرچینو لپاره د هغوی ترمنځ سیالي په اړه په زړه پورې پوښتنې راپور کوي. عمومی باور دادی په داسې حال کې چې هومو مغز ته په انکشاف ورکولو او د ډبرینو وسیلو په جوړولو کې مهارت درلود چې دوی د اقلیم له بدلون سره د تطبیق وړ ګرځول، پرنتروپوس بویسی د غذایي رژیم ماهرینو چې تمرکز یې په نباتاتو په پای کې د پرنتروپوس نسل له منځه لاړ او له دې سره یې تکاملي پړاو ختم شو.
د زموږ د اڅګزو د دوبی ټاټوبی هغه د سپین بولدک ولسوالی او د ژمی ټاټوبی می د چمن ولسوالی ولا موږ راڅرګزی د دیورن کرشه پر دوړو لور باندې ځکه لرو ژوند یې جدل یم پر ول سم فروری نو لسو د شپته د سپین بولدک په ولسوالی کې بیا زموږ نک په جولای نو لسو نو لس کې چې امیر امان الله خان د خپلواکۍ اعلان وکړي زموږ نک د چمن د خواسه واوښت دورې بیا جنگ شروع کی د سپین بولدک د لوري پر دې خوا باندې بیا نو نه دی تللی. بیا په 1900 در شپته کې زما پلار او اکا بیا برت خپل دې لوري تر واوښتله. زمرد واکاګان دورې د بدلې لمړنی ذکر می تر پنځمه پوری په چمن کې بیا په 1904 راځي کې ګلستان ترالو دلتم زمرم زکی وی دلتمی لسم ټولګي یا جماعت لوستي دی ویلې مې دی دامي د کوټې په ساينس کالج کې بي اس سي کړې ده څوار لسم یا لیسانس دامي د کوټې په پونتون کې چې بلوچستان یونیورسيټي ورته ویل کېږي هغه کې په نباتاتو کې ماسټر کړې ده ایم اس سي بوتني درې درجه مې دي نږدې کړې ده د قران تفسیر وو احادیث او ترجمه من کړی ده پر افغانستان زیات کار کړی دی مسلسل د درو پنځو کار.
تاسو ول چې نباتات هم لوسی دي بیا لیکوالۍ ته ولاړې نور کارونه پیل کړل په خپل څنګه کې مولي کارونه کو
دلته دا سوالو چې د ثور په دتا زموږ پر موهیت یا چاپیریال باندې سخت تغیر وکړي زموږ خپل کورنۍ اغیزمن اسوله زما د اکای وزوی د اسدالله خان په نامه د وسه ورکړي نو دغه بیا زموږ کور یو رقم په 1928 ورسته د جهاد او مرکز په مرکز بدل شو زموږ خلکو جهاد کاوی بیا د جهادي مشرانو تا ګورا تک زموږ کور سیمه ته کېدی بس دغه غیز را باندې وسو دغه د مخم زمر تا ګورا تا بو د خمادر ټول چې مې خاندان دوری و مې دلی و نباتات خو ما نا وخت ما شکی وک په 1900 ته واته کی او دا غیز ما پر زین باندې د افغانستان د تاریخ د دې د ال حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې زمر تا ګورا تا جشن او نوروز دې ته کې دی از مر د جمی او د دوی به رخصتي یو وخترونه مر دوری په کندهار کې د کا کار په شهرینو کې تیرول نو هغه اثر خامخا انسان دی هغه اثر لویږي نباتات خو نو اوس دی دا د یو درو د خوشحالۍ د پاره یا درو د تسکین د پاره د ادبیات او د مادي ګټو د پاره نباتات زمینداری د زما هغه کم مسلک چې زما دی هغه مې بیا په مځکه باندې پلی کړی دی مادي ګټه جن اخم او د روحاني تسکین د پاره مې لیکنه خپل کړی ده د لیک لوسلار خپل کړی
ښه یعنی د دې معنی دا ده چې د ځینو خلکو غوندي چې یو مسلک ووایي یو څنګه ولولي بیا هیڅ استفاده ترې ونه کی تاسو داسې نه یست تاسو عملا استفاده ترې کوي ستاسو په آثارو کې یو هم د افغانستان پیشلیک دی پیشلیک په وبولو دی ټول سیزو پیشمو تو جلدونو کران غشتی دی کټ په دې اړه زموږ اړوندونکو ته معلومات ورکړي
یو وخت مزموږ د عبد الله خان کرزی کور څنګ پر څنګ د احمد خان کرزی پلار نو د سر بناستو ولاله کې د زموږ د مشرانو سره ډیر شاړي کې په کندهار کې زموږ د دې مزکی سره نږدې ولاره د دې پر کرستې لري د زموږ سیمه لنډي کاریز بولی د نیکګانو د وخت سره د دې کورنۍ سره زموږ اړیکې وي. وخت زه د پونتون رالم یو کتاب پروت ولو د پخپل د سخت په لاسلیک باندې ما ته هدا کړی ولو، هغه د افغانستان پیشلیکو د علامه حبیبي. ما چې خپل کار او دا ته وکتل ورته والی درلودی، دا هغه د ببرک کارمل چې پیوې، نو ما هم ووډ وکړ چې دې کار ته به دغسې ترتیب ورکوم. ما د ثور د کودتا د شپې څخه د راډیو ثبت د ترانو د دې زما کا په اتمه دوره کې د ملي شورا وکیل و، نو هغه د ترک دای پیژندله، د خلق دیموکراتیک ګوند غړي و دای پیژندله. نو دا د د خولي خبره د دې اوس شي څه وی دي نشته خلکو ته به ویل او اوس به په ګلستان کې شاوخوا شنې و سپینې خیمې ووینئ، کتلیان به ووینئ، کډې برابر شي، په زرو په لکو برابر شي. نو دی تشویش و ویر ولو. د هغه شپې څخه ما د کابل ریډیو څخه دغه سب شروع کړی ولو تر 2003 کال پورې. بی بی سي، وایس اپ امریکا، کابل ریډیو، د دې څخه 3600 کیسټونه ما خوندي کړي دي. بیا نو په افغانستان په اړوند هر کتاب چې زما لاسته به راتلی په انګلیسي، پښتو، دری او اردو هغه مې لاسته کوي. در لندن، در سنګاپور چې ګرځېدلی یم، تقریبا زما د کتابتون د کتابونو شمیر د 4000 په شاوخوا کې دی. بیا مجلې او اخبارونه د دې څخه مم د افغانستان خبرونه راخسر. دا پیشلیک زما د افغانستان د 1923 څخه شروع دی، بیا تر اوسه پورې په لس ټوکه کې دی، 15000 مخ اوړي. په دې کې دوه ټوکه چاپ شوی دی او څلور ټوکه چاپ ته آماده دی، د دوو پروفریډینګ پاتې دی او دوه د نور محمد طریقي دور او د سردار داود دور. دا پروفریډینګ شوی دی، تصحیح شوی دی، د نجیب، ډاکټر نجیب الله او د دغه د ببرک کارمل د دور خالي تصحیح پاتې ده. دا نور هم پخته یم وم ټوک چې دی هغه د 1900 د 2000 لومړي څخه شروع کیږي، د 2000 د 2000 څخه شروع کیږي، د 2009 کال پورې هغه هم پروفریډینګ پاتې دی. دا نور درې جلد باندې کار روان دی.
ل 2009 را وروسته بیا مو دا کار پیښه دی او که هغه هم لیکلی؟
نه نه، کار پر شروع دی، لیکلی مې دی، دغه دی ترتیب نه دی ورکړی. د 2009 څخه در 2014 پورې یو ټوک دی، د 2014 څخه د 2020 پورې بل ټوک دی، د 2020 څخه بیا در اوسه پورې دوام لري.
تاسو په دې کتاب کې یا په دې پیشلیک کې کومې پیښې راخیستې دي؟ ځکه چې یو وخت خالي جګړې وې، بیا نور تغیرات راغلل. آیا صرف د جګړو او د چاودنو پیښې دي او که نور مسایل هم شته پکې؟
زما چې وسه وی دی د افغانستان په اړوند مې کمرکه ده، که د ترقی یو خبر دی په دې کې. نو د افغانستان د کلنیو څخه هم استفاده کړې ده، د اخبارو څخه مې هم کړې ده، د کتابو څخه مې هم کړې ده. یوازې مې د دغه پورې د جګړو پورې نه دی محدود کړی، خو جګړې خو پر هر خبر باندې جګړه غالبه ده. د اوسه پورې دا چې ما تا ورته ګورو، د 1923 څخه بیا در اوسه پورې هغه ایډلاینونه چې دي، سرلیکونه چې دي، د باندنیو او د کورنیو میډیا، هغه افغانستان دی، هغه سې توده لوبه ده، روانه ده. نو دغه یو مجبوري ده، که نیم چې لاسته راغلی هر خبر دی هغه مې تحلیل کړی دی، په اختصار او په جامعیت مې ورکړی دی.
فکر نه کوئ چې په وروستیو کلونو کې داسې موضوعات چې مهم وي د افغانستان په اړه ډېر شوي دي نسبت تر 2000 کال مخته؟
دغه دوه دورونه د 2000 لومړي څخه نیولې، بیا تر 2020 پورې د ناټو تون په افغانستان کې او د شوروي اتحاد نکلن پیر په څه کم، دا خو نو دواړه سخت وختونه ول په افغانستان کې، دغه ډېر ارزښت لري په معاصره پیړۍ کې.
د پیشلیک تر څنګ نور مو د لیکوالۍ په برخه کې څه کار کړی دی؟
ما شاوخوا 50 کتابونه لیکلي دي، کار مې پر روان دی، د 15-14 په شاوخوا کې خپاره شوي دي. په هغو کې یو کتاب زما افغانستان او لویدیځوال، هغه د 150 په شاوخوا کې مې لویدیزوال چې د افغانستان پر د معاصر تاریخ باندې معاصر بزده سورتو ایمه د سردار داوود یا د سور ترکو د تا ورسته چې لیکنی پر افغانستان سوی دی دا هغه پر ژوندلیک او دا هغه پر اثار باندې کتاب لیکلی دی افغانستان او لویدیزوال او بل مهم کتاب چې ما ډیره خواري پکښې ده د هندوستان د پستلې ماغه افغان ملت په نامه دی ملت دغه ګون نه افغان ملت ګون نه دی افغان ملت قوم او دین چې سره یو ځای سي ملت څنګه جوړیږي د افغان ملت په نامه می کتاب دی چې لومړی پښتون واکمن په جنوبی پنجاب کې د شیخ حمید لودی په نامه دی زر کاله د مخ دا دغه ځای سمره خصې دی بیا نو در دا اوس پوری بیل پیرونه پکشي کې دی بل می د افغانستان سیاسي تاریخ تاریخونه په څو ټکو کې لیکلې دي د افضل خان د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلې دي د سلطان محمد طلایي د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلې دي دا هغه بعد افغانستان په خلکو واکې کې افغانستان په خلک نو بیا پرچم او خلک دواړه دي او دا هغه بعد افغانستان په مجاهد واکې کې چې دوه پیر دی یو د مجاهدینو دی یو د طالبانو دی په مجاهد واکې کې او په طالب واکې کې نو بیا افغانستان په دیموکراسي کې چې د امریکایان دی یول پر دې باندې می دغه لیکلې دي نو د سبیل بیل کتابونه دي راغلم لیکنه کړی دي د افغانستان پر وبو می لیکلې دي کتاب
تاسو دې او افغانستان په وبو هم ویل چې کتاب می لیکلې دي که نورې توضیح کوي چې افغانستان سندونه هم تشریح کړي دي یا د اوبو سرچینې هم توضیح کړي دي
و حوزې مې دغه کړي دي د افغانستان خو دغه دوه مهم غرونه دي یو دغه دی کوی بابا دی او بل کوی هندوکش دی د دغه پنځو شپږو بهاندو سندونو اوبه د دغه دوه غرو څخه سرچینه اخلي نو پر هغه باندې ما ادا د شمار مې لیکلې دي پر هغه مې دغه نظریه ورکړې ده کله افغانستان دغه حوبه مآرسی په لس کاله کې افغانستان په خړو کې په برېښنا کې نه دا چې خود کپیله بسي بلکې هم به وارداتي برېښنا او هم به خوراک صادروي گاونډیو ته یو نړۍ ته ولې و هر سنته د ډیمو ظرفیت سته و هر سنته د دشتونه سته چې وبې مارسی لکه اوس دا مو سنته چې کوشتېپه سندره وخوت دا کوشتېپه تقریبا یو لس لکه جریبه مزکه خړو بولای شي په څلور ولایتو کې 215 کیلومتر اوږدوالی لري دا غسی دا د ایلمن سین کراواوی د کندهار پر سین باندې دا زی دا جړی دشت سین جنجلا کېدای شي دا غسی دا کونړ سین دی دا د کونړ سین د کونړ خلک وزه دا وسللی و مډیر د غربت سره مخامخ خلک دي دا وبکه چیرې مهار سي دا د کابل سین دی دا د کابل په سین د لشنګ والنګارو پنچیرو دا ګردګډی شي دا که مهار سي پر دا د شتو باندې د شتو نه پراخ د شتو نه لري د لغمان په برخه کې لري د جلال آباد ننګرهار په برخه کې لري نو دا سم مدیریت غواړي و افغانستان د جنگو د کابل یا اقتصاد وران دی او هغه مسلکی خلک یا کډرونه هغه نسته یا مړ کړل یا وتلی دي د هیواد داسې مشکلات شته مواقع ډیر دي چانسونه ډیر دي هم په اقتصادي ډګر کې هم په علمي ډګر کې
لیکوالۍ ترڅنګ ځمکې د پاللو ترڅنګ نور څه کوي وخت په څه شو تیروي
د شپږو اوو وزمږ د شپږو اوو پښتو څخه دا موږ خاندان کور د سیمه یا د قبیله د دی امین کور دی نو زموږ د کور په ار غړي چې څوک یو جوړه یو د خیر کار پر بول یا غوت رجو کی بیا موږ ورزو کا هغه د بدی په شکل کې وی ک دنیاوی تقسیم د یو کورنۍ په مابینځ کې وی ک د مسکی جنجال وی یا بل د مسلې بیا په هغه کې کومه کور سره کو د خلکو ته د لېهم زموږ کور خلاص دی د لې خدمت کوو او که دوری د ورتک ضرورت دوری ورسو بس بیا بل شغل دغه
نو د پدې کې او داسې تاسو سفرونه ډېر کړی دي، حتمان کومه جالبه خاطره هم لري، کومه ښه قصه؟
خاطرې خو د ژوند ډېرې دي. ما په ژوند کې یو ستر ارمان درلود، مال خدای به دی وخت هم راولي چې افغانستان آزاد سي، شورویان ماته وخوري او تا یو څوک ور دعوت کړي، ته ورسي غونډې یا سیمینار ته، هلته پر سټیج ودرېږي، نو به څه وایې؟ خدای پاک دا وخت راوستی، 15 فروری 1999 و زما او حبیبالله رفیع صاحب یې دعوت کړو دی د پېښور، زه د کوچ سه په سپینزر هوټل کې د روسي عسکرو د ستنېدلو په مناسبت سیمینار ولو. سپینزر هوټل ته چې ختلو د لورو چټک بیرغ د شوروي اتحاد دا په زینو کې خور ولو، خلک ورختله، نو چې ورلو هلته تقریبا د 2.5 په شاوخوا کې د درې هیوادونو سفیران، د علومو د اکاډمۍ د پوهنتون استادان او د افغانستان لیکوالانو دا ګرد ناست ول. دا سیمینار ولو، د سیمینار مشرتوب علامه عبدالشکور رشاد کاوه، چې ما ته یې بلنه راکړله، بیا زه ولاړ شم. ما ته هغه دغه ارمان را په یاد شو چې که خدای دی موقع راوصل ته به څه وایه، ته به وشکې تویې. ډېر د اضطراب دغه و، خوشحالي وه، داسې خوشحالي وله چې ما یې ارمان درلود. خو بدبختانه هغه درخته چې موږ روزله، چا په فکري ډول روزله، چا په یون روزله، چا په خولو روزله، هغه ارمان نه وخاطي. افغانستان بیا په جګړو بالاخره په یو دویم اشغال بدل شو. بس اوس په خدای ته خواست کوو، شي خاطرې مې دا دي، دا اوس تللی یو مدوري افغانستان ته، وګرځېدم، ډېر وګرځېدم، در کاپیسا څخه د کونړ در اخري ولسوالۍ دنګام پورې وګرځېدم، د څېړنې په برخه کې هم وګرځېدم، د دوستانو سره مې هم ولیدله. نو افغانان سروان صاحب در خپل منځ هېڅ دښمني و بده خاطره نه لري. کور چې خرابېږي 80% د دننه څخه خرابېږي، چې افغانان خپل یو بل ته تن سره ورکړي. هغه پښتانه وایي وایي که مشر مشرتوب غواړي، که شر هم د دنیا دود غواړي، څوک چې پر حکمرانی باید و ملت ته د مفتو ملت په سترګه ونه ګوري، باید هر چاته د استعداد د وړتیا پر اساس باندې د دې هیواد په رشتو ترقي و وده کې برخه ورکړي. هر سړی د خپل اهل کار و اهل کار ته وسپارل شي، دا هیڅ مشکل نشته. افغانان ښه ظرفیتونه لري، ملي ظرفیتونه لري، خو چې کار اهل کار ته وسپارل شي او امنیت دغه رقم پلی، زه امید لرم در دې تیر شي چې دا په کم ګوند کې و، دا د کم قومه دی، دا د کومې سیمې دی، باید په ګډه لاس سره ورکړي. هغه افغانستان لکه پخوا چې بې پری ولو، په دنیا کې پاسپورت عزت درلودی، د افغانستان پاسپورت سروان صاحب زما په یاد ډېر ښه عزت یې درلودی، او د افغانستان د بچا داسې استقبال په امریکا کې سوی دی چې په دنیا کې د هیچا دومره استقبال نه کېدی. نو افغانستان په دویمه نړیواله جګړه کې، په اوله نړیواله جګړه کې د امیر حبیبالله خان په وختو کې بې پری ولو، کبر ته هغه خپل بې پری تګلار پلی کې، او اقتصاد ته او دغه سیمه شاوخوا سیمه په اقتصادي زون بدله سي، زما په فکر د جنگ به ټول تو بغار سي، بیا به هیڅ څوک هم نه باندنی ته د لاس وهلو موقع په لاس ورکې، او نه به جګړه انتخاب کې.
تاسو ویل چې په جرګو مرکو کې برخه اخلي، بیلابیل سیمو ته ځي، د خلکو ترمن جوړ کې برخه اخلي، حتما به داسې کومه جالبه قصه هلته لري چې کومه لویه مسله مو حل کړې وي؟
وو دغه یوه کورنۍ و، نه مې ناخمه ډېره نامتو کورنۍ ده، یو بس یې درلودی، یو بس یې درلودی، زما د پاره ډېره جالبه وله. د دا بس څخه خدای پاک څلور ورونو ته ډېر شته ورکړل، و عرب روپۍ ته د دې شتمني ورسېدل. نو بیا یې ما ته رجوع وکړه، زه ورغلم، په شپږ میاشت کې مې بیا شروع وکړې. نو د دې یو لنګر ولو، شپږ خونې درلودې، بل یې مېلمستون ولو، خصوصي مېلمستون څوارلس خونې درلودې. نو د یوه ورور د څلور ورونو اولاده وله، یو سپینجری کې ژوندی و، دغه څلور د نور درې وفات شوي وله. بیس چې مې ور وکړې، پس د څه مودې دا یو ځوان رالی، د یو کورنۍ مشر ولاجي صاحب، دا لنګر ما ته راکړه، زه په کور ګډوم. دا بلی کورنۍ دارا لې ول دا ملمستون چې دی د دې یو برخه زما کور ته نږدې د زی په کور غړو ما دا فکر وکي مال خدای پاکه دا یو نیم عربی سه پر ورور باندې رسیږي او هغه شی چې دی دا ځای ته را رسولی ول سخاوت چې خوار او غریب به دا لنګر ته راتله او میلمانه به درانه و په دا میلمستون کې اوس دی هغه شی د لاسه ورکوي دا شی ډیر زه په حیرت کې واچولم زما دپاره دا ډیره جالبه و نور خو نو د مځکو پیسدې سوي دي د کاکړانو د لوړیانو په نه میاشت کې د دولسو زرو اکړو چې څلوېښت زره زریبه سي نوابزاده محبوب خان د نوابایا زکا دی زه ورسره وم موږ دا بیش وکړي یو سردار ماسم خان ترین ولو نور خو نو د قتل خدای دې پریا کې نه راچی کمال یا مړانه خو د مدعی و د مدعیلی خو موږ ته خدای دا یواز راکړي چې د اووه دېرشو بدیو روغې سوي دي د اوس زما په ژوند کې چې څلور مړې کیسې وي دي دوه کیسې وي دي درې کیسې وي دي بیلې بیلې قبیلې د ژوبه سه نیولې د درلور لایي وو د دا ځایو پورې خدای پاک جوړې کړي دي د اتیا کالو د اویا کالو د پنځوس کالو زما خپله یو طریقه ده د روغو په باره کې ما ته چې د قاتل کورنۍ رجوع وکړي زه څلور اختیار ځین غواړم اول دا چې قاتل باید کفند چاړه ته تیار شي غاړه کښیږدي دویم زندان ته تیار شي چې مرکه وغواړي زندان ته وسپاري دی باید تیار وي دریم د وطن پرېښوولو ته تیار شي او څلورم پورته د مرکې د خولې تیار شي چې دغه څلور واک راکړي نو بیا موږ په مرکه کې ولاړیږو د مقتول قربانو له ورځو هغو تخواس کوو کم سې کم چې د ده ژوند وژغورو بله هره سزا د هغو په خوښه بیا ورکوو او کپندو چاړه ته هم خلک تیار شوي دي په دا دغه کې په اتمانخیلو په دا لور لایي کې موږ قاتل وروستئ بس وی وویل چې بس اوس موږ سلاته پرېږده بیا به بویزه بیا به بل وخت خبره سره کوو قاتل لا دې اوس په جیل کې کښېناستئ
څومره کسان دغه څلور شرطونه چې تاسو یاد کړل هغو ته غاړه
دغه وخت تقریبا یوولس داسې قبیلې و کورنۍ شته چې دغه اختیارونه را کړي دي موږ ته د دغه څلورو خبرو خو بیا د مقتول کورنۍ نه ورته تیارېږي پر ډېرو کورنۍ زه د درې کالو څه د دوه کالو څخه موږ اخته یو خواست ورته کوو چې یو لار غوره که یوه لار یوېسه دا ختمه که موږ د قاتل ملګري نه کوو خو د دا قاتل په کور کې ښځې و کوچنیان د ژوند یتیمانو کونډې دي پر هغو باندې رحم وکړه او بل یو شی زموږ د پښتني ټولنې افغانستان خو دغه دی پخوا هم قانون کې پلی ولو د په شاهي پیرو په د سردار داود په جمهوري پیر کې قصاص و دا شیان وه په پاکستان کې خو پانسۍ کوم ډېره کمه زموږ په پښتني سیمو کې که د پښتونخوا دي که دلته دي قبایلي دښمنۍ بیخي ډېرې دي د دې دپاره یو ښه طریقه دا ده چې په کوم ځای کې قتل وسو پر ځای د دې چې دا دښمني کلو ته ورسیږي په هغه ورځ خلک ورله راسي ورته ووایي چې دغه قاتل یا موږ ته په لاس راکړه یا حکومت ته وسپاره یا د وطنه سبار سي وطن دې پرېږدي که دا خبرې د قاتل کورنۍ ومنلې صحیح ده که نه ومنلې باید کملا دی که امید یې ګرده ده دا کورنۍ سه لاس واخلي سوشل بایکاټ ځینې وکړي په غم او په شادي کې نه راغواړي کله چې قاتل په دا پوه سي یا کورنۍ په دا پوه سي چې زموږ نه غسل ملا راکوي نه د جنازې لمونځ په اتا راکوي او نه خلک راځي نه بیا موږ ته ګوري بیا د مقتول کورنۍ پر غښتل یې هم ده او دای به وطن پرېږدي یا به اکته غاړې ږدي دغه یو شی ډېر ضرور دی دا یو دویم زموږ هغه یوه پښتني اصطلاح د سورلاستی ده سورلاستی معنی قاتل اوس الله پاک موږ ته وایي یوازې د قاتل د بدل وارث ته د قاتل د بدل حق حاصل دی باید د هغه تربور و د هغه عزیز و د هغه خپل ته ونه ګوري نو که موږ دغه دوه اساساتونه یا بنسټونه پلي کړو په پښتني ټولنه کې زما په فکر د ډیرو دښمنیو مخنیوی به وسي
ډیره مننه
کور ودان
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے لکھ باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے باران میں بسڑ خوب خوب وری دل راغلے شب گرٹو بشورا ٹول پشپکے سخب گانوخ کے شب گرٹو بشورا ٹول پشپکے ترون سہارا بموش میں بلول راغلے ترون سہارا بموش میں بلول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بسڑ خوب خوب ورے دل راغلے سنگ دیکھ دے چے میں پکو تو را کول راغلے سنگ دیکھ دے چے میں پکو تو را کول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے
باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خوب خوب